جدولو حال.
دا نن او وضعیت په دې پروګرام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د افغانستان په خاوره کې هوایي عملیات کړي، خو زیاتوي چې عملیات یې په ترګرو کړي. خو افغان طالبان وایي چې د پاکستان په عملیاتو کې ملکي کسان وژل شوي دي او دغه برید بې ځوابه نه پرېږدي. په دویمه برخه کې په پاکستان او نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت بحث کوو.
درنو اوریدونکو او لیدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ په دغه خبرونه کې د نن وضعیت چې د افغانستان په حالاتو باندې متمرکز وي، نن هم د افغانستان د ټولو لوی موضوع چې هغه د پاکستان لخوا په پکتیکا د هوایی بریدونو کوم غبرګون راپارولی دي او د دې پایلې به څه وي، په دې موضوع باندې غږیږو په پایل کې. او وروسته هم په پاکستان کې د کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې اوسیږي د هغوی احوال اخلو، د هلته د یو میشت خبریال سره غږیږو. خو په پایل کې د نن ورځې د یو څو د همدې موضوع په اړه څو سرلیکونه درته وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه د تایید کړ چې د افغانستان په خاوره کې هوایی عملیات کړي. د وزارت زیاته کړي چې دغه عملیات د پاکستانی اتباعو د خوندیتوب په موخه د افغانستان په افغانستان کې د ډیورنډ له کرښې هاخوا په ترهګرو سیمي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ خبریالانو ته وویل دغه عملیات د پاکستان د استخباراتي معلوماتو له مخې په سرحدي سیمو کې سیمي دي. د افغان طالبانو حکومت ویلی دي چې د پاکستان د سه شنبې په شپې په عملیاتو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې په عملیات شوي دي او په دغو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. افغان طالبانو ویلي چې دغه برید بې ځوابه نه پرېږدي. په همدې ارتباط د په افغانستان کې د پاکستان د بریدونو په ارتباط د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ باندې د پاکستان د هوایی ځواکونو د بریدونو په اړه د رپورټونو ته په غبرګون کې له پاکستان غوښتي چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ډاډ ترلاسه کړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایمیل لارې په دې غبرګون کې همداشان ویلي دي چې طالبانو غواړي د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ورکړي. د طالبانو حکومت د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د بریدونو یوه ورځ وروسته وویل چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 500 ملکی وګړي وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. او د طالبانو حکومت او د پخواني مجاهدینو ځینو ډلو په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل د 15 کلیزې په مناسبت په جلا جلا اعلامیو کې د دغه يرغل د غندنې ترڅنګ د دغو ځواکونو په وړاندې د افغانانو د مبارزې او سرښندنو ستاینه کړې ده. له نن څخه 15 کاله د مخه په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 لمریز کال کې پر افغانستان یرغل وکړ چې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ د پخواني مجاهدینو سره د څه باندې 9 کلونو جګړو وروسته دغه ځواکونه له افغانستان څخه وتلو ته اړ شول. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت امیر خان متقی د دغه ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د پاکستان هوایی ځواکونو بریدونو ته په اشاره وویل چې پاکستان دی د افغانانو ته په سپکه سترګه نه ګوري. بلخوا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند هم په یوه اعلامیه کې د افغانستان روان وضعیت په اړه ویلي دي چې هیواد یو ځل بیا د استبداد، بشري حقونو د پراخه سرغړونو، د ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د پردیو د ارادې د تحمیل سره مخامخ شوی دی. درنو لیدونکو لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو غبرګونونه مهم پاکستان ته اوریدل دي او د امریکا دریز مهم واورید پاکستان دریز مهم واورید او په دې ارتباط د بحث لپاره نن له موږ سره په خبرونه کې د افغانستان وتلی خبريال او مباشر څېړونکی د افغانستان د پیښو ښاغلی جیلانی ځواک سره غږیږو. ځواک صاحب خبرونې ته ښه راغلاست او له تاسې ښه کس چې په دغسې موردونه پخوا هم په افغانستان ترسره سوي دي دغه پیښې هم نه نوې ده او نه په لومړي ځل ده. نو ستاسې له تجربې به نن موږ دا استفاده وکړو چې دغه پیښو شالید ته به وګورو، پخوانیو قضیو ته به وګورو او دغه درې لخواوو چې کوم غبرګونونه راغلي دي دا به هم یو په یو وڅېړو. نو له وخت نه که ښه استفاده وسي دغه څلور پنځه پوښتنې به یو په یو راواخلو. د امریکا غبرګون ته که راسو، د امریکا نظر ته، یعنی په دغه په خپل ایمیل کې دغه موضوع موږ ته داسې بیان کړی ده چې موږ په پاکستان غږ کوو چې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي او په طالبانو غږ کوو چې په ګاونډیو ته چې هغه خطر پیښیږي یا هغه خلکو ته هغه تروریستانو ته ځای ور نه کړي. تاسې دغه اعلامیه څنګه تفسیروئ؟
بله مننه تاسو نوم. اول خو دویم چې دغه پیښه دوه برخې لري. یو دا دی چې کوم ملکي تلفات چې دلته شوي دي، ملکي خلک وژل شوي دي، ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، دغه دې حملې ته د یوې نظامي استخباراتي حملې نه زیات یو بشري جنایت او جنګي جنایت بڼه ورکړي. بل مسله چې په دې کې مهمه ده هغه دا ده چې د پاکستان په وزونه د ډیورنډ د کرښې نه عبور کوي، را تیریږي او په افغانستان کې یو هدف په نښه کوي. دا مستقیما د افغانستان په استقلال باندې، د افغانستان په ځمکني بشپړتیا او حاکمیت، اعلی حاکمیت باندې تیری دی. دا یرغل دی، دا یو نظامي بشپړ عیار نظامي یرغل دی چې په افغانستان باندې کیږي. نو د امریکا په اعلامیه کې په ډیره ضعیفه توګه دغه تشویش کار شوی دی چې پاکستان باید پام وکړي دا یقیني کړي چې هلته ملکي خلک ونه وژل شي. لیکن د افغانستان حاکمیت خبره چې ده او په افغانستان د یرغل خبره چې ده، دې ته هېڅ اشاره نه ده شوې. افغانانو ته دغه دواړه خبرې مهمې دي. پاکستان د هیڅ قانون په اساس د حق نه لري چې د پاکستان وسلوال پوځونه ریشي او هغه په افغانستان کې برید وکړي. نو پاکستان هم زمونږ دغه یرغل کړی دی د افغانستان په خاوره باندې، د افغانستان استقلال او زمونږ د حاکمیت دې ننګولی دی. او د بلې خوانه پاکستان یو بشري جنایت کړی دی. د لاهې د کنونشن په اساس باندې او همدارنګه روم د اساسنامې په اساس باندې دغه وژنې چې دي، کله چې ملکي خلک په ځل باندې عسکري عملیات کیږي یا د عسکري عملیاتو په نتیجه کې ملکي خلک په نښه کیږي، وژل کیږي، دا جنګي جنایت او د بشر پر وړاندې جنایت بدل کیږي. نو د دواړو مسلې باید د افغانستان خلق
طالبان نقطه منشته ده خو مکلفیت ده دا باید تحقیب کی. سمه ده زوکس استاسی ده فرمودی په په ام دی هو تا ورته پخوانی ولسمشر حامد کرزی، پخوانی ولسمشر اشرف غنی، مرستیالانو، ګنډ شمېر سیاستوالو، یعنی هغه د جمهوریت د نظام اکثریت خلکو دغه برید غندلی، او یعنی البته د طالبانو په شمول طالبانو هم دغه هم نه یوازې غندلی دی بلکې دا ویلي دي چې بې ځوابه به هم پاتې نسي. نن هم د روسانو د دې ورځې د تجلیل په مناسبت په دې څرګندونو کې هم همدغه موضوع باندې ټینګار و. پرون هم هغه چټک غبرګونونو کې یا لومړنیو غبرګونونو کې هم د دفاع وزارت مولا یعقوب او همداسي نورو چارواکو هم سخت وغند. خو په عین حال کې د پاکستاني او ملکی هیات د صادق خان په مشرۍ په کابل کې وو او له دغه برید نه وروسته هم ځینې ملاقاتونه وکړل. تاسی څه فکر کوئ طالبان څه کولی شي یا فکر کوئ چې هیڅ یې له لاسه پوره نه دي؟
ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړله. دغه حیات چې تللی صادق خان هلته تللی دی په ښکاره خو دې دپاره تللی دی چې دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې خېږي. نو ته یو څوک لېږي چې اړیکې خېږي، اختلافات چې دواړو خواوو دي هغه لرې کې، بیا ته ورځې او افغانان وژنې، هلته ملکي خلک وژنې. دا خو بالکل نه سره جوړېږي دا خبره. اول کار چې دوی باید کړی وای، صادق باید لېږلی وای، دوار یې باید افغانستان نه ایستی وای چې ستا دلته راتګ څه معنی لري چې ستا پوځونه راځي او په افغانستان کې بمبار کوي. کله کله دغسې شک ریشي، دغه شک نورو رسنیو راخستی دی چې د طالبانو حکومت چې طالبان چې ډېر پخوانه همکاري لري د پاکستان سره، پاکستان سره اړیکې لري، د طالبانو مشرتابه ډېر کسان به د پاکستان د استخباراتي نفوذ لاندې وي، ډېر کسان به د پاکستان د مدرسو د مشرانو د نفوذ لاندې نه وي. آیا رښتیا هم دوی د پاکستان د دې اقداماتو مخالفت کولی شي؟ ځینې داسې شک لري چې شاید دواړو ترمنځ دغه تفاهم وي چې تاسو عملیات وکړئ، موږ به د خلکو د غلي کولو لپاره دا وغندو او بس. د صادق خان موجودیت او د هغه نه رستم او د هغه په مقابل کې هیڅ نه کول دغه ښکاره کوي چې دوی خو ډېر جدي څه کول نه غواړي. نو اوس ګرچې طالبان ډېر زیات جدي مثلا نظامي عکس العمل آیا ښودلی شي که نه، دا باید لږ سړی وګوري چې څونه واقع بینانه ده دغه غوښتنه چې دا توانایي شته او که نشته دی. لیکن په ډیپلوماتیک ډګر کې خو طالبان کولی شي چې ډېر جدي موقف ونیسي، ډېر جدي دا مسله مطرح کړي. یوازې غندل کفایت نه کوي. ما مخکې تاسو ته ویلي چې دا بشری جنایت دی، جنگی جنایت دی، او دا باید د یو بشری جنایت او جنگی جنایت په توګه تعقیب شي. یو نامه دا خبره راخسته چې دا باید پلټنه وشي چې دا ملکي خلک دلته وژل شوي دي. نو د افغانستان حکومت اوس چې طالبانو په لاس کې دی، دا باید د یو جنگی جنایت او د بشری جنایت په توګه تعقیب کړي او پاکستان سره مطرح کړي.
ځواک صاحب، دا ستاسي د لکه څنګه چې تاسو وویل د ملګرو ملتونو البته هغه بخښونو لکه یونیسف یا یوناما او نورو دغه برید یې غندلی، هلته د ملکیانو تلفات هم غندلی دي او عاجل مرستې هم غوښتې دي. یونیسف حقلا دغه یو دوه اعلامیې ما ولیدلې. یو ستاسي دغه د تجربې په رڼا کې که موږ ته کومه داسې بېلګه وښیاستې چې د پاکستان خو دا لومړی ځل هم نه دی په افغانستان په خاوره کې هوایي برید، د طالبانو له راتګ نه وروسته هم اقلا دا درېیم وار ده، او تر هغه وړاندې د جمهوریت په وخت کې هم نه یوازې هوایي بریدونه کوي شوي، هم تاسې راته ووایاستئ که نه و شوي، خو راکټي بریدونه په هغه وخت کې هم ډېر کېدل په کونړ یا په نورو سیمو کې. که داسې ووایاستئ چې هغه وخت کې افغانستان څه کړي وو او یا به اوس چې اوس واکمنان هم ځینې زده کړي؟
متاسفانه پخوا مو زموږ واکمنانو داسې څه نه دي کړي په مختلف دلایلو، خصوصا په دغه تېره دوره کې. یو راکټي بریدونه دي د ماهیت له مخې دا، او دغه اوسنی برید کله چې تیاری ورځي، یعنې ځواکونه د ډیورنډ کرښې نه عبور کوي، دا دواړه سره فرق لري. سرحدي شخړې، نښتې، راکټونه دا بیل نویت لري. لیکن کله چې وسلوال قوتونه اوس تیاری چې راځي، خو وسلوال قوتونو برخه ده، د پرسونل سره راځي، د افغانستان خاورې دننه دلته عملیات کوي، دغه سره تفاوت لري. بل تلفاتو شمیر او بڼه ته چې تاسو وګورئ دا هم د تیرو ټولو عملیاتو په هغې سره فرق لري. نو اوس یو خو دوه عمده فرقونه هم دې منځ کې شته. البته تیرو حکومتونو هم په دې اړه ضعیف عمل کړی دی، خصوصا کله چې داسې راپورونه خپاره شول چې د ډاکټر اشرف غنی د حکومت پر مهال پاکستان سره د استخباراتي همکاریو کوم تړون چې لاسلیک شوی و او د ډیورنډ کرښې سر د بعضې توافقات چې شوي وو د مدیریت، نو د هغې نه وروسته د استخباراتي همکاریو په چوکاټ کې دغه اوسنی معاون چې دی امرالله صالح د خپل همدا ویلو چې پاکستاني پوځونو ته اجازه ورکړل شوې وه چې د افغانستان خاورې دننه عملیات وکړي. نو دا خو بیا د خیانت تر سرحده ده که دغه اجازه د افغانستان حکومت په اجازه ورکړې وي پاکستان پوځونو ته چې د افغانستان دننه عملیات وکړي، دا یو ملي خیانت ده.
ځواک صاحب یو پوښتنه،
تېرو حکومتونو ضعیف عمل کړی دی او اوس هم دغه ګرچې اوس ما مخکې ویل چې فرق لري نو دې باره کې. البته تېر حکومتونو خصوصا د حامد کرزي حکومت پر مهال دا خبره ویل کېدله چې موږ نه غواړو چې د پښتونخوا په خلکو باندې حمله وکړو. متاسفانه موږ داسې وسله نه لرو.
ځواک صاحب یوه پوښتنه بله کوم، هغه وخت کې دا موضوع وه اوس به هم دا مطراوي او بیا به هم دا مطراوي ځکه هغه پښتانه او دغه پښتونخوا دغه دایه د افغانستان تل وي. خو یوه بله پوښتنه دلته لنډه درنه ځواب درنه غواړم، که چیرې ټي ټي پي هلته یو بل برید داسې په پاکستاني ځواکونو وکړي او یا یې د دې د غچ دپاره داسې یو کار کېږي، فکر کوئ چې دا پاکستان هغه ادعا چې په افغانستان کې تراګر دي او غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې دغه زما مخالفین یا تراګر پټ دي او د هغه ځاینه بریدونه کېږي، کېدای سي دغه ټوله داسې یوه پلمه جوړه سوي همدغه دایې ته د قوت ورکولو دپاره، نو ټي ټي پي فکر کوي له دې وروسته نور هم لاسو پښې تړل کېږي که برید کولی شي.
اول خو دا یو جنجالي بحث ذکر دی چې ټي ټي پي آیا د افغانستان دننه عملیات کوي؟ دا فقط د پاکستان اتهام دی، هیڅ ثبوت شواهد او اسناد تر اوسه پورې پاکستان نه دي وړاندې کړي چې د افغانستان د دننه ټي ټي پي غړي راغلي وو په پاکستان کې عملیات کړي وي. د دې برعکس کله چې عمران خان حکومت و په هغې وخت او فیض حمید راغی پاکستان ته په سرینا هوټل کې او هغه د قدرت ښودلو په خاطر د چای پیالې نمایش ورکړ، په هغې وخت کې د هغه نه وروسته کله چې ټي ټي پي او د فیض حمید ترمنځ مذاکرات وشول یو ډېر شمېر ټي ټي پي غړي د وسلو سره د ډیورنډ کرښې نه واوښتل، پاکستان حکومت ورته اجازه ورکړله. دا په دومره قوت لاړل چې حتی هلته د تحریک انصاف د ګوند د پارلمان د غړو نه باج اخیسته، پیسې بیې غوښتلې ټي ټي پي، او دا د پاکستان په پارلمان کې دا مسله مطرح شوله. نو هلته ټي ټي پي په ټول قوت موجود دی، نه دی چې افغانستان نه ځي. هلته ټي ټي پي مراکز شته دی، مختلف ولسوالۍ په تصرف کې دي. مولانا فضل الرحمن دغه اقرار دی چې څومره ولسوالۍ دي چې هغه د ټي ټي پي په تصرف کې دي په مطلقه توګه. نو ټي ټي پي هلته حضور لري، اما غزي کې عملیات جوړی او عملیات کوي. طالبان چې دا وایي دا د پاکستان.
ځواک صاحب ډېره مننه.
دغه تیر شل کاله طالبانو ټول مراکز په افغانستان کې په پاکستان کې وو که نه وو؟ تاسو ورته استخباراتي همکاري دغه نوس چې حکومت رسېدلې خو د پاکستان په مرسته باندې. نو آیا په هغې وخت کې امریکا کله داسې وکړل چې راول پنډي چې چکو بمبارد کړي یا عیسائی مرکز په اسلام آباد کې بمبارد کړي؟ ځکه چې طالبان خو ټول هملته روزل کېدل او هماغلته رهبري وه. نو که داسې وه بیا نو خو پرون د افغانستان حکومت هم حق لرل، همدارنګه نن بیا هند هم حق لري، د هندوستان حکومت هم حق لري چې کم کشمیري وسلوال چې دي پاکستان
کې هغه بمبارد کی. جلانی ځواک صاحب ډیره مننه. کور ودان دا موضوع ده، خو پاکستان چارواکي د پښتونخوا والی فیصل کندی څور زیولاندی وویل چې له جنوبی سیمو کې یعنی له ډیره اسماعیل خان او بنو لاندی په دغه منطقو کې د مازیګر نوروز د طالبانو حکومتي ډیره مننه کور ودان ساسل حضور او یو ارالخیس تحلیل مودې موضوع را سره شریک کړ. درنو اوریدونکو دوامي موضوع ته ځو چې هغه هم د افغانستان یا د افغانانو په پاکستان کې په ژوند پوری تړلی ده.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
درنو اوریدونکو چې کم یو میاشت وړاندې په اسلام آباد کې د پی ټی آی یا پاکستان تحریک انصاف ګوند یو لاریون په اسلام آباد وکړ، پرلت ته زړه خو پرلت ونه شو. د پاکستان حکومت یا امنیتي ارګانونو د شپې لخوا د پرلتوال پسې واخیستل او سهار یې په سلګونو کسان نیولي وو چې په دې کې ویل کېدل افغانان هم شامل وو. لاغی وروسته پاکستان حکومت کورنی چارو وزیر یو اعلان وکړ چې افغانان که په اسلام آباد کې او په دې شاوخوا سیمو کې اوسیږي نو یو این او سی چې یو بیله اجازه به د اسلام آباد له چارواکو یا له حکومت اخلي له محلي حکومت لاغی وروسته یعنی د ویزې ترڅنګ او د خپل د غذای د کارت د اوسیدو افغان سیټیزن کارتونه او د دې ترڅنګ کچیرته په اسلام آباد شو خواسیمو کې اوسېږي نو دا به مخلي. خو په هر صورت افغانان هم پکې نیول شي او د ادعا لاغي ورځی راسي ستا دو ورځې وړاندې زموږ خبریال ته افغانانو ټولنو بیا هم د شکایت کړی اوسي اوسه هم ژوند آرام نه دی او نیول او زوروانی دوام لري. موږ سره په اسلام آباد کې له اسلام آباد نه ظاهر بان صاحب چې په خپل هم خبریال او د افغانانو سره په ارتباط کې په خبرونه کې را سره شریک دی او موږ ته به حال راکړي چې وروستۍ حال څنګه ده افغانان په دغه سي خصوصا په دغه سي حال کې چې هوایی بریدونه پاکستان په افغانستان کې کوي یا دغه تور په پاکستان کې چې کومه بې امنیتي ده پاکستان هغه نراتیو دا د سیدا ترهګار یا د بریدونه لمغر افغانستان لخوا کیږي نو د افغانانو وضعیت خو بلته څوک چې اوسیږي د دوی وضعیت څه ډول دی؟ موږ یو څه پوهیږو چې په اسلام آباد کې شاوخوا کې د افغانانو حال مهرباني بهان سي.
خاورین صاحب سلامونه په سر کې تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او همداشان د آشنا ټلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
ښه راغلاست، مهرباني.
د تاسو ځواب کې باید دا ووایم چې له بده مرغه ووایم د تیرو دریو کلونو را په دې خوا په پاکستان کې په بېلابېلو ښارونو کې په خاص توګه پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت خورا کړکېچن ده. وضعیت هسې شان چې نورو هېوادونو کې دا نشته. بشری حقونه تل د پولاند کېږي، جیلونه له افغان کډوالو ډک دي. افغان په بېلابېلو بهانو نیول کېږي چې نن د اسناد نشته، نن د ویزا نشته، خو خورا ډېرې زیاتې بېلګې شته. نو په دا وروستیو کې چې که څنګه تاسو یادونه وکړه لاریونونه په پاکستان کې او وروسته له هغه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډاګه اعلان وکړ چې وروسته له دې هغه افغان کډوال چې پلازمین اسلام آباد کی اسی کی آگا پیت نوی یعنی اروس سر دے اسلام ہیت یا افغان وگڑای پرات دے پولیس و لے اجازے نا جوان نشی کوانای دا پخپل ایوا جفا دے ایوا ستونز دے افغان کدوال پران دے پراتا دا او اروس سر لگا دے افغان کدوال پر منز کے فراری رزیات اندکنی را منز دا سوی دی دے گوا کی کچی رے دا وادا پاکستان حکومت عملی کا دا به نورم حلقه په افغان کډوال را تنگ سي. افغان کډوال تاسو ته معلومه اصلي خو بیکاری سي له خو اقتصادي ستونزې سي له خو د کونځه ته د مشمونه ته د کونځه نشټون ده په خپل واستونزه ده او ډیرای د هغه کسان راغلي دي چې په دې ډول کلن د خپل د کیسونو د مختولو په خاطر راغلي دي دلته حالات خورا ډیر زیات کړکې چاند ده په روس لغت د اعلان مو ست د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت دا اعلان وکړ پولیسو ته یو بهانه ولوېده بهانه دا چې په دې کار په واټونو کې په کوڅو لارو کوڅو کې اصلا په سمه توګه افغان کډوال تګ راتګ نشي کولای حتی او حتی هغه کار بوډی چې په کې افغانان شتون لري ژوند کوي هلته ته د شپې لخوا چاپې چول کیږي دا په خپل ستونزه ده اما بعد مرګه تر اوسه طالبانو یا د افغانستان حکومت هیڅ راز پلټنه نه ده کړې هیڅ راز پوښتنه نه ده کړې چې دا بیا هم یو جفاله د افغانانو سره کیږي د افغانستان خلک چې په کډوال کې ایران ده کې پاکستان ده اصلا چښتن نه لري په چښتن نه دي او خلاصه دا وایم چې دلته افغان کډوال روس له دغه افریقر نه خورا ډېر زیات اندېښنې وړ اندېښنې ډېر زیات
ډیره مننه بهان صاحب دغه اندېښنه مو راسره شریک کړه په اسلام آباد کې په مجموع کې په پاکستان کې څو ډوله افغانان اوسیږي یعنی څو کټګوري دي او هغه د چې په کمپونو کې اوسیږي او په دې باندې لسیزي سوي دي درې څلور لسیزي کېږي د چا دوه لسیزي درې لسیزي هغه افغانان په بیل یو چوکاټ کې اوسیږي او بیل د دوی اسناد هم بیل دي هغه د اوسېدا شکل او شرایط هم بیل دي په اسلام آباد کې هم دوه درې د هغه مرحله افغانان راغلي دي د افغانستان چارواکو سره سفارت سره یا په پېښور کې قونسلګری د سوز طالبانو په استازي توپ کوي ستاسي یا دغه افغانانو چې د په اسلام آباد کې په خاري منطقو کې اوسېږي رابطه څه ډول ده او یا څومره امکانات لري سي د افغانستان له سفارت یا قونسلګری سره په تماس کې هستی
خاورین صاحب خبره دې کې ستاسو د کټګوري خبره وکړه دلته په پاکستان کې له پخوارې افغان کډوال نشتی حتی هغه افغان کډوال چې تقریبا ډیر سکالا 15 سکالا د پاکستان کې نشتی د ضرورت کورونه جوړ کړی اما له بعد مرګه په 2023 کال کې دغه کورونه د پاکستان حکومت لوري وران سره په 2000 باندې بل کټګوري هغه خلک چې په دغه 15 کال د تاکتون شپږ پاکستان پاکستان انتظار
خاطر وقت پاتا دا پا موضوع لیکس معلومات را کیا چې دا درهم هوا تاسو د تلو انتظار دی دا پروسه نورم چټکه سوي ده او ک لا ځندني سوي ده
خاورین صاحب خبره ده کړه چې په فرانسا کې او د جرمني هیوادونو کې ځاګه به کې وسی روس لږه په ټاپه ودرې ده د فرانسې او د آلمان کې سونه او د وست نه وي لکه سان چانته کورې ده یا وزنای د امریکا هیواد د څه په واقعیت ډیر زیاره او زیاره استلای ده
ایره مننه کور ودان له تحصیل مو د افغان کډوالو حال واخیست په اسلام آباد کې تر بیا پوری به مو په لاس پرم د خدای پامان
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم
من محمد احمدی هستم
من سهر عظیمی هستم
نجیب خلیل هستم
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا
جلسات قصر سفید تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی
صدای آمریکا به حیث منبع